السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. او ری چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤله لیلا بسیم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوي ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه سوي وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمن سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کله وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي د دې په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دې په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګری لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګری لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګری کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بېځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دا لا څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو بار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسرلنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره 8 ملکیان ووژل او لږ تر لږه 10 نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافي دستګاوي نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو وکړې او ټاکل سوي چې خوشې سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغو کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوي وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی سول او یو یې له یوه غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلی ساتونکو پرون خبر ورکړی چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یاکشن به وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لري کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپل هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولېږل سي تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبی کونوي نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولېږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 مریض کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلاتفارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد غیزه اعتماد کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند بیخي را تنګ کړ.
یو بل از د کون کې چې نغواړي نو می واخیستل شي وای په افغانستان کې خلکو هلی درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې بنجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا هلی همداسي هلی پاتې شوه.
ما ټول په دې ان باندې وای چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هلی همداسې هلی پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي. خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړي، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی. د ښځو سینګار ځایونه یې تړلي او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتونو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلان د کتاب پلورنې د بازار د کمرنګ کېدو په اړه شکایت لري. وایي چې کتاب اخیستو ته د خلکو د هڅولو په هدف یې ځانګړی تخفیف اعلان کړی. دوی وایي د دوی د پلور بازار د سړېدو یو علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. نور په دې راپور کې
ظاهراً د کتاب پلور بازار له سړېدو وروسته یو شمېر خپرندوی ټولنو د پلور لپاره ځانګړی تخفیف اعلان کړی. د کتاب پلورنځیو مسؤلینو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. د تمدن شرق خپرندوی مسؤول شمس الدین وایي د دوی د سترګو لیدلی حال ښیي چې ډیری معاصر ساینسي کتابونه ښایي د کتاب پلورونکو لپاره یوازې د یوې سرمایې په توګه پاتې شي. نوموړي آزادۍ رادیو ته وویل
ما 25% تخفیف دادیم.
موږ د هر کتاب د بیې له مخې 25% تخفیف لرو. یو موخه مو دا ده چې موږ غوښتل هغه خلک چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې او ستونزې لري، که دوی یو کتاب ولولي او لږ آرام شي. زموږ بل هدف دا هم دی چې زموږ په ګودام کې ډېرې کتابونه شته چې دوی به لږ لږ ارزان وپلورل شي او موږ پیسې ترلاسه کړو تر څو د دوکان مصارف پرې پوره کړو.
خرچ مصرف دکان کنیم.
په کابل کې د سعید خپرندوی ټولنې مسؤل عبدالرحمن هم د کتابونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو د لامل پاړوي.
دا تخفیف چې د خپرندوی لخوا اعلان شوی د مشتریانو لپاره انګیزه رامنځته کوي. په ټوله کې خلک د مطالعې لپاره انګیزه لري، خو اصلي ستونزه د خلکو د اقتصادي کچې ټیټوالی دی. نو له همدې امله څوک نشي کولی اقدام وکړي.
یو شمیر خلک په تیره بیا هغه کسان چې د مطالعې له فرهنګ سره مینه لري هم د کتاب پلورنځیو د بازار په کمرنګ کېدو اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د کتاب اخیستلو او مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی دی. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي حامد عزیزی آزادۍ رادیو ته وویل
په کابل کې د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت ځینې خپرندویو ټولنو د کتابونو په پلور کې 10% تخفیف اعلان کړی. دا چې د افغانستان د وګړو اقتصادي وضعیت ډیر کمزوری دی، نو دا یو ښه پریکړه ده او بل دا د مطالعې د دودولو لپاره یو ښه کمپاین هم کېدای شي.
د هرات یو اوسیدونکي حمید هم د یادې موضوع په تاییدولو سره آزادۍ رادیو ته وویل
موږ د کابل د کتاب پلورنځیو نه مننه کوو چې تخفیف اعلان کړی. دا چې د کتابونو له مطالعې سره د خلکو شوق او علاقه کمه شوې، دا فرهنګ کمرنګ شوی دی په افغانستان کې، نو موږ بیا هم مننه کوو چې په دې برخه کې تخفیف اعلان کړی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د څلورو خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي وو چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسېد. د دوی په خبره ډیر راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. آزادۍ رادیو هم هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاو یا کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلی وو او له دوی غوښتي وو چې دغه کتابونه ونه پلوري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو آزادۍ رادیو ته ویلي وو چې د ځینو کتابونو پر پلور له بندي سره به د دوی کاروبار پیکه شي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوسم د غزه پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزه تاړانګه کې له بریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونه سي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته د څرګندونې داسې وخت وکړې چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشې کړي نیوي کوم اوربند به ونه شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوی پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اوومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,860 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوي دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې لتوان نه لوړ وي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدې سره سره نور هغه چاره هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چی دی لوبو او خوندی تا ایده آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارونه که بیچه داور تا جوره نده.
مور می پکور که واز دم. دی کور ار کار ورطا کم. لوخی ورطا مین دم. کتا ورطا جارو کمه. رونه می ورطا غلی کمه.
دلغمان اوسیدن که اجمل وای دای سره لده چه پدی پویگی چه دی کور کار یوازی دی خز و مسئولیت نده خوب بیا هم دا چه دوی تای سر ترسول عیب کاری لخز و سرم راسته نکوی
ایما یو خورکه دا تکالانا او منگا چه و لکانیو یعنی منگ سر دی کور کارونم نخی خوب پار صورت نخورکه ما چه دا دی کوی و برو باستی کور انگر جارو کوی کوتی جارو کوی ظروفونه مینځي کور بار بستر ټولول د کور نور دیګو کاسه او اماده کول او مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای مور کې من تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي لوښي وینځل وسي داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ وسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي کوم دروند کار وسي ورته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل مور له احتیاجونه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته له هغه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې ځان ته جوړ کړی وي هغه هم هیا نه هغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه دپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایې غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته د هلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلې رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورند کی اتاق سم کی میمن خانه سم کی خپل د خوب اتاقونه سم کی د ټول هرڅ چې په دا کور کې د ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی نه دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود د چ روزه دا باوجود د چ روزه مات احمدګی نه دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کی چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم دوی ټول مصروفوي ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي فیشن دي ډېر هلکان یې اغوندې خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې نه د هغه کسان چې دوی توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي هغه د غاړې کار هم ورسره یي حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې هغه د شپې د خوا کوي پس له تراو نه ورته کښېني شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشتویشت سي روژه نو بیا د اختر امادګیانې دي دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هره ورځ هم دا کارونه کوي که راس په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي میندې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلي دي په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان یې راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي هغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې یې دا نهه ورځې یې په دغونه ستړیا باندې تېر کړې ده خصوصا دا قالین شوي و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان نجونې تل راسه ته زوی پایپ واخله هله تر پوډر راوړه هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړه یي کله ګرمه یي دغه حالت ټول ستړیا وي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان دپاره هار بلي د ځان دپاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکړي د غالیو په چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت په چې ضرورت لري ارتیا ساغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دستړیا کې بیا خوړان څوک سین نشي خوړلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکامو نه چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکامو دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایئ چې ام دوی خپل کور پاک کې د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه وو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي. په دغسې ورځو کې خپل کور د ښځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لوله کي، دوی ورته پورته او کښته کي، ښځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ درسره یو. رسول الله بر خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو. څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالی پریوي یا قمپلان پریوي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیر شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولای. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې خدای نه کرده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف یې اخته کوې، ولې عیبي کوې؟ او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دي وایي خلاص دي سیده مخې، دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دي خلاصېږي، ژوند دې دامل لري، کارونه مې دامل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي، او استراحت څه ورسره ونه لري، تاسې حتی اړتیا لري، تاسې ښه خواړه ته اړتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلا باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې د دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلې سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نه بلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چې زموږ چهره مختلفه دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما ښځه یې، باید ما په طبیعت یې، ما په خو یو بوی باندې عادت واخلي، چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته ونه کې نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لور کې د پاره بس ده. متاسفانه از موږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خیو، خپل څه په فرمازه کې ورته خی، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو. دې خوا ته راشو چې د کورنۍ خواښي خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي. او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه تقاضا لري څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرې.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مو سپارمه.
رازو دیتا چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کېږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، مخصوصا که ډېر ثقیل کارونه کېږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلیټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای سي چشدن جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام لرو اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنا هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي. له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت
لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. نن خونکې د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خونکې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خونکې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سرازی دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابین کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابین کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالایډ. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره یوځای او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. د هغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا څه شی ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا څه شی ده؟ سوډیم کلورایډ. سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی. په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس غوښتو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H21O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.